درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر منو خوږ زکونکو یو ضرب هم تاسو ټول ته شرغلاس مې مندن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت راتیر زکونکو برترو غو جوړ صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتن می قدر منو خوږ زکونکو لکه سرنګ چیز مرسته سو دنن ورځی درس مضمون د پانه مشوره مرمن اړوندې نا پانه مشوره مرمن پیژنو د هغوی د ژوند په حق لپش پر معلومات تر لاسه کو نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوږ زکونکو د لوست تر پای پر سر افغانستان نوز د کون کو مکه لدین چیز ستاسو دوست پیل کم تاسو ټول قدرمن او فرض د کون کې باید د درس د پیل څخه مخکې د خپل ځانو سره خپل کتاب قلم او کتابچه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانن سره نوٹ کړئ. خو راغلی ز کون کو وس هم د لوست پر لور باندې راځوز مرو ستاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع عائشه دورانی ده. ولو چی مېرمن عائشه دورانی څوک و سره ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و او څنګه مېرمن عائشه دورانی وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کې او د افغانستان د تاریخ یو له نومیالیو او ځلاندو افغان مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو خو ژو کولی زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم راځي چې وپیژنو چې مېرمن عائشه دورانی څوک وه. د عائشه دورانی ژوند لیک نوموړی یو افغانه شاعره لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان او پښتني کلتور په تاریخ کې یو له مخکښو مېرمنو څخه ګڼل او پیژندل کیږي. خو ژو قدرمنو زده کوونکو ولولو چې مېرمن عائشه دورانی یو افغانه شاعره لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان په پښتني کلتور کې د تاریخ یو له مخکښو پرمختللو اتلو او زړورو افغانو مېرمنو له جملو څخه ګڼل کیږي او پیژندل شوې څېره ده. عائشه دورانی په 1155 هجری قمری کال د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده. هغه د دورانی له شاهي کورنۍ څخه وه. ولوچی مېرمن عائشه دورانی په 1155 کال چې هجری قمری کال وو د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده کوم چې د شاهي کورنۍ له جملې څخه ده. عائشه دورانی په داسې وخت کې زیږیدلې چې د افغانستان د بدلونونو او جګړو په مختلفو پړاوونو کې وو. له ماشومتوب یې له زده کړو سره مینه درلوده او زکړه علوم په تر سره کولو سره د خپل وخت یو لښځینه شاعرانو او مبکرونو له جملو څخه و. مېرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو وتلو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې له ماشومتوب څخه یې ډېره زیاته مینه او علاقه له شعر شاعري سره و او زده کړو سره یې ډېره زیاته مینه درلودله او خپل علوم په تر سره ترلاسه کولو سره یې وکولای شوای چې د افغانستان یو له مخکښو ښځینه شاعرانو او مبکرونو له جملو څخه وشمیرل سي. خوږه قدرمنو زده کوونکو وس هم د مېرمن عائشه دورانی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. عائشه دورانی په خپل ژوند کې ډېر شعرونه لیکلي او لوستلي دي. هغه یو له لومړنیو مېرمنو څخه وه چې خپل فکرونه ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو سره څرګنده کړې او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای درلود. د دې په شعرونو کې اکثره د مینې او تصوف وطن پالنې او انساني ارزښتونو موضوعګانې وې او د خپل اثارو له لارې یې په ټولنه کې د افغان ښځو غږ منعکس کړی و. یعنې مېرمن عائشه دورانی یو له هغه افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وه چې په خپل ژوند کې ډېر زیات شعرونه لیکلي او لوستلي دي. یو له هغو لومړنیو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه چې خپل فکرونه ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو کې څرګنده کړې وې او په پښتو ادب کې ځانګړی ځای خپل ځان ته جوړ کړ. د دې شعرونه چې اکثره پر مینې، توصف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو باندې ولاړ و، په دغو موضوعګانو باندې د خپل ډېر زیات شعرونه لیکلي وو او په ټولنه کې د ښځو د غږ په منعکس کولو کې ستر رول درلوده. عائشه دورانی هم په خپلو شعرونو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې د روشانتیا او پوهاوي په لوړولو کې مرسته کړې او په دې وتوانېده چې نورې افغاني ښځې الهام کړي. یعنې خوږه او ګللي زده کوونکو، میرمن عائشه دورانی یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو په ویلو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې یې روشانتیا او پوهاوی رامنځته کړه او په ټولنه کې یې د پوهې کچه لوړه کړل، او همدارنګه دا په دې باندې وتوانېدل چې نورې افغاني ښځې الهام کړي، هغوی ته دا پیغام پرېږدي چې افغاني میرمنې حق او حقوق لري او دوی باید د خپلو حق او حقوقو لپاره مبارزه وکړي. علم او پوهه خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عائشه دورانی په خپلو آثارو او شعرونو سره د افغانستان په کلتور او ادب ژوره اغیزې پرېښې دي. هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته وکړله، بلکې په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیزو او انساني لید په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د ښځو د رول او مقام په اړه د ټولنې په چلند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عائشه دورانی هغه افغانه مېرمنه وه چې هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته ترسره کړې ده، بلکې د دې تر څنګ په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني لید په وړاندې کولو سره د ټولنې هغه کوم تصور چې و، هغه کوم فکر چې و چې د ښځو د حقوقو په وړاندې باندې و، هم چنان دی وکولای سپای چې د ښځو رول او مقام په اړه د ټولنې چلند ته بدلون ورکړي او د ټولنې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي. هغې تل د افغانو مېرمنو لپاره د نمونې په توګه پیژندل شوې او د پښتو ژبې په وده او د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور کې تلپاتې اغیزې کړې دي. یعنی میرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملو څخه شمیرل شوې ده چې د پښتو ژبې په وده او همدارنګه د ښځو د حقونو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور او تمدن یا هم فرهنګ کې تلپاتې اغیزې پاتې دي او اوس هم د هغې یادونه کیږي. عائشه دورانی د ژوند پړاوونه. عائشه دورانی چې کله کله د عائشه افغان په نوم هم پیژندل کېده، د افغانستان په تاریخ کې یو له نامتو شاعرانو او ښځینه مفکرینو څخه وه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، ولولو چې میرمن عائشه دورانی نه یوازې چې د میرمن عائشه دورانی په نامه سره یادېده، بلکې کله کله د عائشه افغان په نامه سره هم پیژندل کېده. دا د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. هغه د دورانی امپراتور توری په وخت کې چې د احمد شاه دورانی یعنی احمد شاه بابا عبدالی په واکمنۍ کې جوړ شوی و، زیږیدلی و او په داسې چاپریال کې لوی شوی و چې پښتني افغاني کلتور او تاریخ د ودې او بدلون په حال کې و. هغه مهال یې ادب او فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړله او په دې وتوانېدل چې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړي. یعنی میرمن عائشه دورانی چې کوم چې په دورانی امپراتوري کې زیږیدلې وه، چې دغه دورانی امپراتوري د احمد شاه ابدالي په واکمنۍ کې جوړه شوې وه او هلته په دې کورنۍ کې دا زیږیدلې وه او یو په داسې یو چاپریال کې درالوی شول چې په هغه وخت کې پښتني افغاني کلتور، تمدن یا هم پرغنګ او همدارنګه تاریخ د ودې او بدلونونو په حال کې وو، پرمختګ په حال کې وو. هغه مهال ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته د مخه کړله او دا په دې سره وتوانېدل تر څو په شعر او شاعري کې ځانګړي مقام ترلاسه کړي. ښوونه او روزنه. د عائشه په زمانه کې ډیرو ښځو تعلیم ته لاسرسی محدود کړی و. یعنی د ښځو تعلیم ته لاسرسی ډیر زیات محدود و. په کوم مهال کې چې میرمن عائشه درنی ژوند کوه، په هغه مهال کې ښځو تعلیم ته ډیر زیات لاسرسی نه درلودل. هغه وخت ټولنیز او کلتوریز محدودیتونه ډیر زیات و د ښځو په وړاندې باندې. خو د درنی د شاهي کورنۍ سره د تعلق لرلو له امله هغه د تعلیم زیات فرصتونه تر لاسه کړل. یعنی په دې صورت کې که څه هم په هغه وخت کې د ښځو لپاره د تعلیم پر وړاندې ډیر زیات محدودیتونه و، خو میرمن عائشه دورانی چې د دورانی شاهي کورنۍ سره یې تعلق درلوده، له همدې عمل څخه هغې ته د تعلیم زیات فرصتونه پیدا شول او وی کولای سپی تر څو تعلیم ترلاسه کړي. څرنګه چې د هغې کورنۍ ساینس او کلتور ته پاملرنه کوله، عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ونیسي. یعنی څرنګه چې د هغې کورنۍ ډیر زیات زیاته پاملرنه ساينس او کلتوري تمدني او فرهنګي برخو ته کول نو په هغه وخت کې دیول چې عائشہ کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او د خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ولري او د هغوی څخه یو څه زده کړي. هغه نه یوازې په پښتو بلکې په فارسي ژبه هم شعرونه لیکي او د خپل افکارو د څرګندولو لپاره له دغو دو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي. یعنی میرمن عائشہ دورانی نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې خپل شعرونه او اشعار لیکلي دي بلکې د دې ترڅنګ یې په دری او ژبه هم شعرونه لیکلي دي چې د دغو دو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي او همیشه یې همدغه دوه ژبې په خپلو شعرونو کې کار کړی دی. د شعر او ادبی ځانګړتیاوې ولولو چې کوم شعرونه به لوستل دي او کومي ځانګړتیاوې درلودلې. د عائشہ دورانی شعرونه اکثره په احساساتي، عرفانی او وطنی موضوعاتو ولاړ دي. یعنی د میرمن عائشہ دورانی زیاتره اشعار چې دي په احساساتي، عرفانی او وطنی موضوعګانو باندې ولاړ دي او ډیر زیات بحث دي پر کړی دي، هغه هم په همدغو موضوعګانو باندې کړی دي. نوموړي په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه ټینګار کړی دی. یعنی میرمن عائشہ دورانی په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه باندې ډیر زیات ټینګار کړی دی ترڅو مینه او یووالی او ټینګښت رامنځته شي. عائشہ دورانی د داخلي احساساتو منعکس کولو او د لوی حقیقت سره د نښلولو لپاره سپی وانا موضوعات کارول. د هغې شعرونه د خپل سادګۍ او ښکلا له امله مشهور دي او په ورته وخت کې ژوره فلسفه لري چې د هغې د اثارو ارزښت او پایښت یې زیات کړی دی. یعنی د میرمن عائشہ دورانی چې شعرونه چې ډیر زیات شهرت لري، یوازینی لامل یې ډیر زیات سادګۍ ده چې د دغه سادګۍ له امله څخه یې زیات ښکلا لري او همچنان ډیر زیات مشهور دي. د دې ترڅنګ یوه ژوره فلسفه هم لري چې د دې عمله څخه یې د دې اثارو ته ارزښت او پایښت ورکړی دی. خوږو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن عائشہ دورانی مرګ او میراث لولو. عائشہ دورانی تر نن ورځې پورې د افغانستان د فکري میرمنو، شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو سمبول په توګه یادېږي. یعنی میرمن عائشہ دورانی تر نن ورځې پورې هم د افغانستان یو له مخکښو افغانو شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو د سمبول په توګه سره پیژندل کیږي، یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. د دې شعرونه او اثار لا هم د افغانستان د خلقو په ځانګړي توګه د پښتنو په منځ کې ځانګړي ځای لري او د الهام منبع او له خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د نمونې په توګه پیژندل کیږي. یعنی د دې د ټول شعرونه او اشعار چې دي وسام د پښتو په پښتو کې ځانګړي ځای لري چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عائشہ دورانی په 1202 کال د میزان په شپږویشتمه نیټه په کابل کې وفات شوه. یعنی میرمن عائشہ دورانی په 1202 کال د میزان په شپږویشتمه نیټه د کابل په ښار کې وفات شوه او له دې پانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. کوژو قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن عائشہ دورانی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهیدلو چې میرمن عائشہ دورانی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه یې وکولای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوشاو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست پر راتلونکي برخې ته راځو. د لوست پر راتلونکي برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: عائشہ دورانی څوک وه؟ دویم پوښتنه: عائشہ دورانی کوم کال کې وفات شوه؟ دریمه پوښتنه: د عائشہ دورانی لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به په خپلو کتابچو کې لیکئ او ورته به ځواب وایست. وروسته به تاسو ټول درنه زده کوونکي وګورئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره مو د میرمن عائشہ دورانی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي دي. نور نه درنه زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرح واس پم دنن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت یم بم پتن می درنو ګللی زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ اسم رو تاسو دنن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اروندې نن برز به مو تاسو افغان مشهور مېرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند اروند به پښ پر معلومات تر لاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه سره چې زما رو تاسو د تیر ورځی لوسته مېرمن عائشه دورانی اړوند وو د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات په لوستل. نن ورځ یو ځلې بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د زړوري اترې او افغانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. دا چې درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع ملالۍ میوند ده. نن ورځ به موږ او تاسو ملالۍ میوند وپیژنو او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې ملالۍ میوند څوک وه، څه ډول شخصیت و او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملالۍ څوک، چیرته او څنګه اتله سوه؟ لولو چې ملالۍ څوک وه، چیرته او څنګه اتله قهرمانه مېرمنه ترې جوړه سول. پوره یو سل یو څلوېښت کاله دمخه په نننۍ ورځ د اتلس سوه اوو اتیا عیسوي کال د جولای اووه ویشتمه د دوشنبې په ورځ سهار د کندهار لویدیز میوند په سوزنده دشته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل چې افغان ښځو هم پکښې ګډون لرل. د نړۍ په دې مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو قومندان سره خپله پیغله لور هم وه چې ملالۍ نومېده. لولو چې یو سل یو څلوېښت کاله دمخه په نننۍ ورځ په اتلس سوه اتیایم عیسوي کال د جولای په اووه ویشتمه نېټه د دوشنبې په ورځ سهار په کندهار لویدیځه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدل یو سوزنده دشته وه چې په دې سوزنده دشته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و، د هغه پوځیان موجود وه. نو د محمد ایوب خان په در مشرۍ لاندې کوم لشکر چې و هغه د انګریز یرغلګرو سره په جګړه باندې واوښته چې په هغه وخت کې انګریز یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل کړی و او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځوي او دلته خپلې سلطنت جوړ کړي. نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دوی سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول چې په دې جګړه کې افغانو ښځو هم ګډون درلودله. او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو قومندان و چې د هغه قومندان سره خپله پیغله لور هم شتون درلودل چې د هغې نوم ملالۍ میوند وه. سهار پیل سوې هنري جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکښې حتمي وبلله. د دریو زرو انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې پنځه سوه افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ وه. یعنې کله چې دغه جګړه سهار پیل شول تر غرمې پورې دوام وکړله. کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل دا جګړه، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې دا جګړه دی نسی ګټلی او دوی به حتما ضروري له ماتې سره مخامخ کیږي. ځکه کله چې ده د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته یې وکتله، هغه وخت کې د انګریزانو تعداد درې زره کسان و او د افغانانو پوځیانو ځواک چې و فقط پنځه سوه افغان ځواکونه و، پوځیان و چې د دوی په وړاندې باندې ولاړ و او هغوی هم په نیم ژوندي حالت کې ولاړ و. نیمی ژوندي وه او نیمی هم ټپیان و او نیمی هم له جنګ او جګړې کولو څخه ستړي او ستومانه سوي وه. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولوړده. یعنې په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې ګزار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر مځکه باندې ولوېده. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوه او دا نعره یې کړله: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دې چیغې د افغان ځواکونو لوېدلې مورال داسې وننګوه چې په یوه پرېکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل او د دې ورځې جګړه د انګریز په تیښته پای ته ورسېدل. کله چې ملاله میوندۍ د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سول، نو په دې وخت کې ملاله میوندۍ په جګ اواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې ګل ګلاب و شرموینه کپ میوان کې شهید نسوې خدایي جلالې بیننګي ته دي ساتینه دغه چې کول سره په دغه شیر ویلو سره د افغان ځواکونو کوم مورال چې لویدل و هغه مورال په دیس ډول سر راپورت سو او ټولې داسې وننګوله داسې په جوش او جذبه راوستل چې د انګریزي یلغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غشمتون کې ماتې ورته ورکړل چې ټول انګریزي ځواکونه دې ته مجبور کړل تر څو د دغه د جنگ د میدان څخه وتښتیږي او جنگ ته د پای ټکی کښیږي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دي د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه شخ کړل سي. سردار بیا تر ډیره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنی کله چې د افغانانو جسدونه ترولیدل دا داسې یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. نو د دغو جسدونو په د ټولېدو په وخت کې یو د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنی د دې جسد وموندل سو نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړه چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد شخ کړل سي چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یو لیکنه کې لیکي چې دته د حاجی للی اسکزی چې عمر یې یو سل دیرش کال وو او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی و کیسه وکړل چې ملاله یې په خپل لیدلې ده چې د اغا محمد خوګانی لور وه او کشتی یې د هنګ کاریس په برانه ولاړې وې ولاړه وه. یعنی احمد سمیم په خپله یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجی للی اسکزی چې یو سل دیرش کال عمر یې درلودله د میوند په جګړه کې ګډون کړی و نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندۍ هغه لیدلې ده ځکه ملاله میوندۍ چې وه د هغه محمد خوګانی لور وه چې په کشتیو کې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادونه وکړل موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه یعنی تکالچا سره ناست و چې یوه چټه پیغله راغله له سور ټکری یې تر سر تړلی و او سپین ټکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړی و او د جنگ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی وایي موږ پر یو توکانچه باندې ناست وو چې په دې وخت کې یوه ځوانه پیغله راغله له سور پوړنې پر سر و او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی و او د جنگ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کیږي چې د ملالی خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنی د ملالی میوندۍ ډیر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي خو له کومې ورځې څخه چې ملاله میوندۍ په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړی دی په شهادت رسېدلې ده د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې چې شکیږي شخیږي. د میوند د نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منصوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی دغه په خپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منصوب سوی دی او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې د ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته د میوند تاریخي ماته وروسته په لندن کې پارلمان یو سل شل رایو سره د کندهار تحلیه رسمن منظوره او ما پاس کړه. برطانوي پوز د پروګرام لمخه اتلس او یو اتیا ایسوی کال د اپریل تر وویشتمې له کندهار ووتل او هغه یې عبدالرحمن ته وسپاره. یعنی په اتلس او یو اتیایم کال کې د اپریل پر وویشتمه نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستان یې امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې نو په هغه وخت کې کندهار هغوی ته وسپاره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامی سره په اوسنی ولایت کې راکشته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبت خلاص ول. یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې وو په ویشتو توپونو سره او په سلامی سره راکشته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته شوې وه د دې جګړې څخه ټوله خلاص ول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویری، کوټه، چاغي، ژوب، پشین او چمن نه دا انګریزانو سره پاتې سول. یوازې یعنی کندهار مشته پاتې سو، خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کوټه وه، چاغي وه، ژوب و، پشین و، چمن و، همچنان نه دا داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتې سولې د هغوی تر ولکې لاندې وې. معنا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه، یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه. په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزي کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشحاله سو چې د پاته کندهار غوښتنه یې هیره کړه. یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره ترلاسه کړي، مفت ترلاسه کړي، نو دی ډیر زیات خوشحاله سو. د ډیر زیات خوشحالۍ له امله څخه د دا هیر کړه تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس و، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلور لارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته شوې وه او افغانانو په ډېرې مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تیښته بریالي کړله، نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې اوس دغه د شهیدانو پر څلور لارې چې دي هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو یو څه ځینې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوهسئ او واوسېږي. د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زموږ او ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. ملالۍ میوند څوک وه؟ لومړۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه، په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار څخه ووتئ؟ نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو درس د نن ورځې د درس پای. هیله ده خسته شوي به نه یاست. تر بل درسه پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیلې ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص تویم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شي به رسنه ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د احساسات او افکار په حق لده. دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یې پر بل باندې اغیزه پرېږدي، نو په دې هیله چې تاسو په د دغه لوست راخرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلوو. لومړی سر کې موږ باید لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې احساسات پیژندلي وه، دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کېږي څه دي، په دا موضوع باندې موږ پوهېدلي وو. یو ځل بیا یادونه کوچ خپله احساسات څه دي. احساسات انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي غبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو، مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې د احساسات یا دغه عکس العملونه څرګندېږي. چې احساسات لکه خوشي، لکه غوسه، لکه خفګان، ویره، شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپېریال سره موږ ته د تعامل څرنګوالی ښيي چې څه ډول د چاپېریال سره تعامل رامنځته کوي، او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن، د انسان د بدن او چلند سره هم اړیکه لري، ورسره تړاو لري. د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لوبوي. یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو، د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو، او دغه احساسات بیا هغه څه دي چې زموږ پر بدن باندې، زموږ پر ذهن باندې، او زموږ پر رویه باندې، یا زموږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښېدي. رځو افکار ته افکار یا فکرونه به څه دي؟ فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو له لارې جوړیږي. یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي، هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي. دغه درې پروسه، یعنی دغه درې مرحلې چې سرته رسول کیږي، چې لومړی معلومات لاسته راوړي، بیا هغه موضوع تحلیلوي، بیا ورسته قضاوت کیږي چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو، دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي. نو فکرونه وایي چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د انسان دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو، د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو له لارې څخه دغه فکرونه جوړیږي. او فکرونه د انسان د پوهې، د هغه د باورونو، د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي. زموږ د ذهني وضعیت، پریکړو یا تصمیمونو په حق له او عملونو سره هم ډیر